سلامونه ده سار اته بجې شوې دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خراغ لاستویم پیل په خبرونو کو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلاوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې مېرمنې ویلي د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي وو. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغو تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولی شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به د دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. د دغو فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 1 کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریس له د سره شریک کړي چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو په اړه خبري وکړي. لنډشتي دونی مکلونو رئیس چې افغان طالبانو کابل نیولې دی ورستر ولی په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوې دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاور کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوي به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شاه دی ویته وویل چې تحریک طالبان له پاکستانی چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وای ک سل په سلو کې شریعت نشرا وسله 50 په سلو کې د شریعت پلی کړی. البته مفتی کفایت الله ویلی دی چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سولې زلار خپل کړي او ټي ټي پی وسلې تلاش کړي. خدای هم نیوکه کوي او وای چې نشته و او یا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلې چې سود ختم کړي د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپل یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لورته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستانی دینی عالم مفتی تقی عثماني په مشه د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی وو او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شو. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خبرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري نظیفه اقبال بخانی ډیپلوماټه را سره د عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم اغلی اقبال ک لمړی لتا سو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هوار کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته اږي.
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه غیدونکو او ریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوه دی، د دې ډیر ګټه بخپل مولانا فضل الرحمن ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه دایوي امتیاز واخلي. البته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فاميلي اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنې دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، څه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای واری چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي، چې دغه د اوس هم چې طالبان سره یا طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالش کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم دغه نفوذ څخه. او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د آی اس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پی په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی
بریدونه ترسره کړی. تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره موکړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې له دې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کوم خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز ربلوچی ویل چې دوی د مولانا فضل الرحمن دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دینه مخکی مولانا صاحب په خپل باندې مشال ډو ته ویلو چې د اسلام
اباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د سرګندونی بسره وګورو بیا به برته تاسو ترشه
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی لیکن چون کې جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادو مفاد او مصالح بخته او نصاب نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي هغه سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمران نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه
محمد صاحب بخښه اوس خبره ته ادامه ورکړي مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي د غوي تایید می اخیستې ده نو زهرا بلوچ سره د پنشن به پرځدا خبره وکړه چې حمایت یې نکوه
بالکل د نزیپی سے د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته بدغه ګټه ورسی دغه سفرې او دغه ښکارا خبره امدا مخترله چې څنګه تاسو واوریدل نو د پاکستان د بورچارو وزارت ویان دغه خبره وکړه چې د منګه دا سفر نه تایدو د منګه د ملاتړ نه کړي د پاکستان په استازیتوب نه لته مولانا خپل رحمان نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرو شو نو غوړه د غټه وجدار چې د دې سفر چې کومه ګټه وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخترا نغلی او هغه ګټه مهمه امداګه و چې دوی دا کوشش کوي چې د افغان طالبان د ترزا کې چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بردونه کوي دا غوی خلاف اقدامات وکړي هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري خو څنګه چې نزیپی صاحب ویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره وګ پوګ جنګېدلې دي د افغانستان د پخوانی حکومت خلاف جمهوریت حکومت خلاف نه غوی کله هم نشي کولای چې د غوی خلاف اقدامات وکړي او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا پدرمان باندې خپل بریدونه شوې دي وسلوال بریدونه شوې دي نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال د ته یو مکور کی چې په دمانې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا پدرمان ته غوی احترام لري او درناوی لري نو کې دې شي چې دغه وجنه دوی په مولانا پدرمان باندې د غبرېدونه تر سره نه کی دغه نه ډډه وکړي
مننه اغله حقپال لکه محمد صاحب چې د پاکستانی کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې زی حالت یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفر واخلي لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن ال تشکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او کوي نشي بل ورته مولانا فضل الرحمن په خپل ویلې دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نامني دومره ډېر ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي نو څنګه تاسو دا خبره کوله
دغه د احتمالات هغه امنیتی احتمالات زه فکر وکم چې د دې بایس شي چې یو ټوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټې پورته کی هغه ونه کی دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوون شي دغه اگر چې امنیتی مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې خو مونږ په دې باندې پیږو چې په دې دونی مکلونو کې مولانا فضل الرحمن څو ځلې د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او د ملاقات به تر سره کی دا سفر مونږ پیږو چې د متقی او د سنور کړي چې په افغانستان کې دی او خصوصا د دوی سره اړیکې لري اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه مولا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې د سخای چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري نو دغه کړي د مولانا فضل الرحمن ته د سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا اساس سوال ته راځم چې وشي کوونی شي خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده هغه پیغام دا ده چې د سه هم ولکي موږ په خوا هم اوریدل ول چې مثلا عمران خان او د سه نور سیاستمداران هم دومره ډیر اهمیت نه ورکاوه مولانا فضل الرحمن ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډیر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کېده، دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل، پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره. خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی، او دا چې انتخابات وشي کولی شي د باغه وخت د پاتسي، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته، دویم کس د ملګر ملتونو ځانګړي د ملګر ملتو د سرمنشي ماون دی، او همدې لپاره غازی چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي، او داسې نور هم ډېر
علما اسلامي علما او حیات نړیوال حیات سره خلک له غسر هم نو کتلې. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل، خو یو پښتري په رول مخکې ستاسو تر خبرې پوري کچرته همدا خبرې ومنل شي، نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه د دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو، بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره. دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بوله که هر شی بوله، تر یو حده پورې حاکمیت قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سقوط وکړه. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او کچېری مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس هم شته، او کدا په رسمي توګه دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن د سي نور عوامل هم پدې کې وي چې نور متخصصین به په خبري وکي، خو زما په ان چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده، او دغه اړیکې او دغه حمایم چې شوی ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه در ورځ تر ورځ دوی ګوري، او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایسای او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت
باندې. محمد صاحب تاسو
ولې صرف دا وایي چې د انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګه انتخابات وزندو، انتخابات مخامخا کیږي، او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دین حالات ډیر خراب وو، خو دغه باوجود انتخابات وشول، او په هغه وختو کې قصاص یا چې نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکین صاحب په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، او عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل، او قصاص یا چې د انتخاباتو نه لږ شی به مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو، انتخابات وشول. بل چې دوی کوم دغه خبرو کړله د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډو کوم خبریاله په اسلام آباد کې نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته کنه نو څنګه چې وخت موږ خبر وکړي چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته په ښکارا ګټي نه ښکاری خو زری پټي ګټي غول چې دا چيلي چي لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې چې مولانا عبدالرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړې طالبان د مشر سره نو هغه چې پړومبي زل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت د ریزه هغه هغه ته رسیدلې ده نیخ په نیغه باندې مولانا عبدالرحمن ورسو دوهم خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت ته نو که یو خو دا غوی د ریز ورسېده بل خو بیا د کوم په دغه سیمه کې چې دغه کوم خبري روانې مې چې د پاکستان او د افغانستان کوم اړیکې دي نو د دې نه یو غټه بل دار چې د کډوالو پاړه باندې د افغان کډوالو پاړه باندې چې دا غوی کوم اندېښنې دي کوم کنسرنز دي هغه غوی ته ورسېدلې او داسې نور ډېری خبرې دي چې مطلب هغه با مولانا عبدالرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت کې خبرې دي ابې نه خپلغه مولا هبت الله تر رسولې
کسام دې مولا دې مولا هبت الله سره دې فضل الرحمن دې لیدنو کتنو پاړه باندې تر دې شپې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوي خو بیا هم اغلی حق پال لوی سره دې سفر ته څوک ورو تاسو خپل د ډیپلوماټ په صفات باندې دې سفر ته په سترګه ګوري په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی و چې خبرې کړې وای نو یو مولا باید ولې آلته لاړ شي او مولوی باید ولې لاړ شي دا خبرې وکړي
زه فکر کوم چې دا ډیر یو مناسب کس و چې باید تللی وای ځکه چې موږ پیګو چې افغانستان طالبان یا د طالبان او دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پی په اقلا داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي نو د مولا واکی حکومت ته هم د سیاو سفر مناسبه ده چې باید ګورشي خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبري وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې وو یا مثلا وضعیت د افغانستان د لپاره د څه فائدہ ورسوي مونږ په یوه شي تر اوسه پورې جزئیات د سفر نه دی فاش شوی خو توقع کچېری دا سفر په خنیت تر سره شوی وای کچېری دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسي مخودلې دي چې د افغانستان په نفع خو اتکاله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو مونږ ګورو چې آیا کچېری په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په ریوان باید خبر شي او دا وغه د حواره ولود لپاره باید کوشش شوی وي مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبري وکړو مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ته خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي مونږه د مولانا فضل الرحمن کلب هم ووته چې دوی سره پختنه کیږي چې د خزو د تعلیم په اړه د خزو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نو ورکوي په سره د دې چې پیږي چې سفر افغانستان ته کوي خدای د غزي په اقلغه کیږي
بل اخر اقبالو بخښه ساس خبر نیسم د مولانا فضل الرحمن د امده خبرو د خبر خبر هم سره وورو چې د په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د شوزو د تعلیم پاړه څه وای
د زرانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې سوال ورشته ایران کې چې انقلاب راغله ماغو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موته او څومره پر پروګرام دی خلاف او فوج تعلیم باندې پر تعلیم باندې پر تعلیم باندې نو دا افغانستان هم داسې نه چې صفه جمهوریت عمل کې کومه تبدیل راغلی او شل کا جنگ په نتیجه کې دا ټول تبدیل راغلی دا نه دا د دنیا باندې څه سخت راغلی دا چې دې هر خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دې باندې مانی یقینا د امارت اسلامي لډیر زمانه نه چې په افغانستان کې یو کلیدی رول ده نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره هم قدمه سفر کوو، نو دا شیونه په دغو ضرورتونو خو هغه پوهیږي کنه. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کوم په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بے گناہ خلق او پاگے کے بعد 70% بچی اور خزے پہ میں دے ہو دہو بمبارے کہ ہم انسان کشیدہ نسل کشیدہ اور یہ جنگی جرم دا
او بخشی اس پہ بیرتہ ساس خبر تراشم یو بلا خبر چتا سو مخ کے اشارہ ورتا وکڑا تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماټیک روابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغوی هوادو د پاکستان چې له طالبان سره روابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ، او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کیږي، ځکه چې دا ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوی او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدې د پاره تر سره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو.
خو دا د مسلې تاسو اشاره کړم، مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وای؟
ما صرف تاسو نه، تاسو سره مالچ لکه تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ٹی ٹی پی باندې خبرې وکړلې او ٹی ٹی پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زما دار چې په دغه باندې باس عمر نه کیږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دی چې پاکستان خپل غوښتنې هغوی تک دي، خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمی غوښتنې په هغې باندې باس قدرې هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډېره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطر چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په ورسیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکړم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ووسی، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي. او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي په وغږېدو، خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې مونږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد. او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د استراتیجیک دپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړه. خو د سې معلومیږي چې دا امغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دوه اړخ لري، یو طرف ځان د خوګي یو بل طرف د بل څوکي، یعنی معنا یې دا چې افغانستان د سید افراطیت په ځاله کې ولوېده. خو د هغه پالیسیانو په اساس مونږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپل د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیځ سره د مقابله ایدئولوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکو لپاره د نړۍ سره د تعامل لپاره ښه پیغام نه دی.
آزادی میلمه نذیر احمد د نذیر د آزادی میلمه پروگرام تشرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري، او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست، څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې، ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې؟ مهرباني
ټولو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. اله دا هر څه ښه وي، مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي، ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني. د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول بیرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي، لوی شوی وي او د هغې نه ووځي، کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي. خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي، هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د نستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده، که غواړي که نه غواړي، دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطن بهر کړې ده، ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم، یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو، د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي، دغه کوم پیښه انځور چې دی، تصویر چې دی، دغه دا حالت چې دی، د درد او یا خوښي هر څه چې دي، دا ستا لاشعور ته ولاړه شي. په لاشعور کې کار پرې وشي وشي وشي، هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال، دوه کاله، درې کاله، یوه میاشت، هر څومره ډېر وخت چې ونیسي، دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخې شي، نور اړخونه یې ورته پیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي، که څه هم کلونه کلونه وتلي. خو د بې وطنۍ درد یو څه شته، کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بې وطنۍ و تر وروسته پورې دی، دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بې وطنۍ ستونزه به ورسره ملګري وي، او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي. خو له وطنه لرېوالي کې سړی ولې زیات حساس کېږي؟ او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پیښې، د یوه بعد پیخی پا منز کی وی دوم را در دار احساس نکوی لکه به هر چی وی تری دی مانا چی که چیر تا دی وی یو امور یا پلار یا ملگره یا چوک دستونز نبه هر وی اگه کسان چی پستونز که دینه نوی اوگوی تا دوم را اخنه که گی خو دی واز در زن مسئله بی وی خو اگه چی به هر وی اوگوی تا داد انسانی خواسو یا برده ولده تقریبا که دیش دیر دردی ساز کیگی و دویم خبر داده چه دستونزی که دینه نه سام درک نشی که ولی دی اغا نازه که چه دیر دستونزی وی دام یا ویلت دی اغا سوک چه راوزی تری اغیی تا مشخص کیگی لکه یو سوک چه یو دستونزی تا دلر نگوری چو داغ دستونزا و داغ بانده راغلا دوم را توان باورسی وی دستونزا دست راغلا یا دا مسلا دست راغلا اغوی به هر قتل وطا پخ ډول کیږي ټول اړخونه سنجول کیږي کیدای شي یا ولایت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل په دیوه طرف آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزه ته د بهرنۍ کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي اوغوی اول د ستونزې پر هواری باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی وروسته د هغې نه هنر راځي کیدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوږې ستونزه ده د بیکارۍ ستونزه ده د دا ستونزه ده دا کله چې هواری شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي البته کومې خبره بیا هم سمه رسولی وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅباندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعر راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی خو دورستی شعری شده تر دیر پوری که پیسدی سره رواخلو اکس دیر پیسدی پا جگرو دا پا جنگ دا پا مرگ دا پا وجنو دا پا ستونزو بنده دا که دیش بخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې د بیکارۍ او د دې ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شیان ډېر پکې راخیستل شوي فکر کوم که هلته ټولنیزې ستونزه وي دلته جګړې ډېره اخیست کړی دي په طبیعتو
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه هڅه شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کیږي یوازې هغه ستونزه ویل کیږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړی ادبیات په مجموع کې تر هم پیدا کوي او شعر په دې کې چې تر هم را پیدا کوي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خواري شي کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کیږي او دا خو یو معقوله ده چې مثلا ستونزې پیدا نشي حل نه پیدا کیږي.
بل ستاسو یو شیر په کابل کې د 14 انزور وړاندې کوي چې یو خبريال راپور وړاندې کوي په دې اړه کې یا سره تو وایس چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شیر لیکلی و چې دغه سی و زړه بجنون کې صحنه مو په شیر کې راخسته و. دا
داسې و چې هر ورځ به کخار وو کلای وو د دې جګړې قرباني وو. کله چې مو رادیو ته خبرونه ته غواګ ونیو که څه هم په ژورنالیزم کې کار کول او هر ورځ به دغه خبرونه سره مخ کېدو، نو هغه علت دا وو چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بی احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو کېدی شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بی احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هر ورځ دغه خبر اورم او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی، امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اوروژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 45 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نور خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب لپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب لپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شو هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په طرحو کې هغوی وسله ونخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلود یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو علت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شیم شته ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نورو سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني مسله چې ده د دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېر غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې سي ده او د وطن حالات دي، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله نظر ته وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوې حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دا کسان هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبی خلی څوک، که یې وخلي وبی لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که څه د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم اډیو کتابونه، اورم په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په هغه د مطالعې په کلتور باندې نور هم اغېز ولري، چې یعنې
نظیر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نه سي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب، مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنوي هیوادونو تجربه شریک سوي دي، مثلا نیواز د قلمي په اړه ډیر کتابونه ست چې کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که سو تیبانه باندې دغه سی کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اړوي باڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونشي لوستلی او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي باڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باندې روان دي راووزي، دا به چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دی او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېر ډېر مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشي خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي، دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.